Radio. Radio Wasabi.
د سهار و بجې شوې. السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونې په پال کې ساسې هر کلای کوم. لومړی لنډ خبرونه. طالبان وایي افغانستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله په ستنېدو خوښ دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د ښاغلي عبدالله له هغو خبرو هم هرکلی وکړ چې پرون یې د کابل په هوایي ډګر کې وویل، اوسنی سرپرست حکومت باید زمینه برابره کړي چې ټول افغانان د عدالت تر سیوري لاندې په آرامۍ خپل وطن کې ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب کوم خبرې چې کړي دي، صاحب افغانستان د ټولو کور ده، دلته باید هر څوک هڅه وکړي د هېواد د کور جوړېدو دپاره تلاش وسي او لارې چارې برابرې سي. دا خبره بیخي په جای ده او موږ راتګ ته خوښ.
طالبان داسې مهال کابل ته د عبدالله عبدالله د ستنېدو هرکلی کوي چې وړاندې راپورونه خپاره شوي چې مخکې له افغانستانه د هغه او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وتو بندیز لګولی و. تمدانن د اکشن به پورز افغانستان د حج فریضې لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي لومړی ډله حاجیان به د کابل له هوایي ډګر نن الوتنه وکړي. که څه هم سکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له امله نیوکې زیاتې دي، خو بیا هم له افغانستانه 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. په غزنی کې طالب سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې وخه زمړه شوې ده. د والی ویان حافظ عمر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښه علت له یو چلوونکي د کورلا ډوله موټر بی اختیاره کېدل دي.
دغه پیښه د روزي په سیمه کې سوې وله. نو موټر وړ موټر ده چې متاسفانه یوه سره شهید سوې ده، دوه واړه ماشومان زخمیان دي په شمول د دوه زنانه وو.
په غزنی کې ډیری وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او خرابو سړکونو له امله دا ډول پیښې کیږي. پرون د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې هم په یوه ټرافیکي پیښه کې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه زیمبابوې سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیلېږي. افغانستان پرون شل اوره لوبه کې له دې هېواد لوبه وګټله. پرون لوبه زیمبابوې پیل کړه چې دا ټول لوبغاړو پاوټ کې دوی افغانستان ته د 168 منډو هدف وټاکه. افغانستان وکړای شول ورکړل شوی هدف د څلورو لوبغاړو پاوټ کې دوه پوره کړي. افغانستان له زیمبابوې څخه 13.5 اوره مسابقې هم ګټلې وې. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اوکراین په ویجاړ شوي ښار ماریپول کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو خطر خورا زیات دی. دې سازمان پرون شربي وویل دوی بیا هم د کولرا کومه مشکوکه یا هم تایید شوې پیښه نه ده ثبت کړې. په جنیوا کې د روغتیا نړیوال سازمان یو وایان وویل د دوی دفتر په ماریپول کې نشته، خو په سیمه کې له نورو شریکانو سره له نږدې په تماس کې دي. د اوبو او بدرفت سیستم په ګډون د اوکراین د ماریپول ښار زیاتې برخې په وروستۍ جګړه کې ویجاړې شوي. زیاته ویجاړي د روسي د راکېټي او هوایي بمب باریو لکابلا پیخا شویده. نن یک شنبه د غبرګولې 22 او د جون 12 نیټه ده. په تخار کې د طالبانو او داعش ترمنځ د پرونی نښتې وروسته طالبان بیا هم ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه فعال ډله نشته. په افغانستان کې د بیروزګارۍ او لږې ترڅنګ د خوړو د کمښت ګواښ. ملګري ملتونه وایي دا هیواد د نړۍ پر مخ له بد بشري ناورین سره مخ دی. داسې مهال چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي، طالبان غواړي په هر ولایت کې یوه لویه او په ولسوالیو کې وړې مدرسې جوړې کړي، خو له دې کار هدف څه شی کېدای شي دې موضوع ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې. او د اوکراین جمهور رئیس د روسیې لخوا د خپل هیواد د کلابندۍ د دوام له امله په نړۍ کې د سختې قحطۍ وړاندوینه کړې.
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو، نړۍ به له قحطۍ او
نور ګڼ مهم موضوعات هم د روانې خبری مجلې برخه ده. هیله لرم ملتیا مې وکړي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
سهار مو پخیر که څام طالبان په افغانستان کې د خپلې کومې مخالف ډلې حضور نه مني خو پرونې په تخار کې د داعش ډلې دا توغړو د وژل کې دوی دا وکړه. طالب ځواکونو پرون د داعش وسلوالو پر ضد په دې ولایت کې عملیات وکړل او جګړې د څو ساعتونو لپاره روانه وه. د دې جګړې له امله د تخار بدخشان ترمنځ لار هم تړل شوې وه.
د تخار ولایت په مرکز تالوخان کې دغه جګړه پرون ماپښین شوې چې طالبان یې په نتیجه کې د داعش ډلې دا توغړو د وژل کېدو ادعا کوي خو خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. طالبان وایي عملیات د دوی استخباراتو د تخار د مرکز تالوخان په څلورمه حوزه کې د داعش ډلې پر یوه مرکز کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي د بهرنیو فتنهګرو د تمویل تجهیز او روزنې پر مرکز د ده په ټکو عملیات سوي چې په نتیجه کې د مجاهد په خبره د خوارجو د مهم قمندان یونس ازبکستانی په ګډون اته کسان وژل سوي دي. د تخار ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس انصار الله انصاری بیا وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي بولي.
جمعي از ګروي فتنه انګیز او شبګرا
موصف د داعش په نوم د فتنګری او بلواګری ډلې غړي غوښتل چې د خلکو امن ګډوډ کړي. د نیکه مرغه د کشفی او امنیتي ځواکونو لخوا پر ساحه عملیات وسول چې په نتیجه کې اته کسان ووژل سول او درې تنه اسیران سول.
تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې دا جګړه په خپل د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سوي او په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. ځایي خبریالان وایي د دې جګړې له کبله چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ د څه وخت لپاره د تخار بدخشان لویه لار تړلې وه. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د ځان په وړاندې هر ډول تحرکات ځپلي خو په تخار کې پر دغسې مرکز د طالبانو عملیات آیا دا نه ثابتوي چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو په وړاندې ځینې وسلوال تحرکات شته؟ د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نشته.
زموږ په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته، نه کوم لوی جبهه شته، حتی فزیکي حضور د دښمن لا نشته. نامري شکل ځینې هغه کړي چې داعش ته منسوبې دي کله کله یو نیم مزاحمت پیښي او یا داسې خلک څنګه مفسدینو او د باغیانو یوه ډله وي چیرې چیرې کړي کوچنی مزاحمت پیښي. دا په هر هیواد کې وي. د موږ کومه ویره او ترهه نه لرو، نه کوم تشویش لرو.
که څه هم د طالبانو ویاند وایي د وسلوال مقاومت او مزاحمت په اړه تشویش نه لري خو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې د وسلوالې مبارزې راپورونه هم ورکول سوي او ځینې ډلې له دې جملې د مقاومت جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک او نورې ډلې وخت نا وخت د طالبانو په وړاندې د خپلو عملیاتو او غلچکیو بریدونو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي افغانان دا مهال د نړۍ په سطحه له تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. د سازمان ویلي دوی به بیا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. هخوا په افغانستان کې هم خلک د وزګارتیا، بېوزلۍ، لوږې او اقتصادي ستونزو له پراخېدو شکایت لري.
لطیفه د کندهار اوسېدونکې ده. دا وایي شل کاله د قابلګۍ په برخه کې کار کړی خو اوس چې هر روغتیایي مرکز ته د کار لپاره ځي څو کار نه ورکوي.
بچیان لرو، اولادونه رفسېدي، مشکلات مو ډېر دي. موږ ته په هېڅ ځای کې کار نه وکړي. هیله کوو چې موږ غږ د دې لحظه د امارات حکومت ته ورسوئ چې په دې هکله یو غور او یو همکاري زموږ سره وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ملګرو ملتو د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه په وار وار خبرداری ورکړی دی. خلک وایي حتی په هغو ولایتونو کې هم غلې ګرانې شوي چې هر کال پکې په زیاته پیمانه کرل کیږي. د هلمند اوسېدونکي فیصل آزادی راډیو ته وویل له هلمند پاکستان ته په قاچاقي ډول غنم وړل کیږي چې په دې ولایت کې د غنمو بیه خورا ګرانه کړې ده.
په دې هلمند کې خنوم غنم ډیر کړی کیږي خو په دغه هلمند کې غنم دوه نه وسپلن ګران دي. په 1500 1500 چې هغه د غنمو مرکز دی او دلته لا دونه ګران دي. نو په کابل او هرات په غلیرو منطقو کې به چې غنم دونه اصلات نه ورکوي او دلته دونه نه کړی کیږي نو هلته بیا څه حالي خوار او غریب خلک دي. د ماښام 100 روپۍ دی پیدا نه لري نو هغه پر غنمو ورکوي که پر یو غوړو پر بچ
په افغانستان کې تقریبا د هرې اونۍ په تیریدو سره د غنمو ترڅنګ د نورو لومړنیو ضروري موادو بیې په جګېدو دي. د نړیوالو مرستو بندېدلو د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پېژندل کېدو له کبله له افغانستان سره د اقتصادي راکړې ورکړې کمېدو د اوکراین د جګړې وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د غذایي او نورو موادو د بیو لوړېدو پر افغانستان هم اغېز کړی دی. په همدې حال کې ملګرو ملتو ویلي افغانان دا مهال په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی به د افغانانو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو ادارو لخوا له اړو کسانو سره بشري مرستې روانې دي، خو ځینو کسانو شکایت کړی چې دا مرستې هم په ځینو مواردو کې اړو کسانو ته نه رسیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د فوټبال ټیم د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون د هند پر وړاندې ماتې وخوړه او په دې سره یې د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. افغان فوټبال ټیم تر دې مخکې له هانګ کانګ هم ماتې خوړلې وه. په دې مسابقې کې افغانستان د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ټیمونو سره په ګروپ کې شامل دی.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د اسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره پرون شنبه د هند په وړاندې مسابقه وکړه چې لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د هند په کلکته کې د دې لوبې تر بایللو وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه شکست به سوی تلخ
لبد مرغه د هند په وړاندې ماتې ډېره ترخه وه. دغه ماتې ته په پام سره افغانستان د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. د دوی پر لپسې ماتې د دې سبب شوه چې په خپل ګروپ کې د دوم نمبر د ګټلو چانس له لاسه ورکړو. دا له مقدماتي پړاو څخه د افغانستان د ټیم د لیر کېدو معنا لري. زموږ د فوټبال ټیم ته ترخه ورځ وه. که څه هم د لوبي په دوه منیمای کې زموږ ټیم شلوبه وکړه، خو له بده مرغه ماتې سولو.
افغانستان په خپل ګروپ کې د هند ترڅنګ د هانګ کانګ او کمبودیا له ټیمونو سره یو ځای دی. افغانستان په خپل لومړی مقدماتي مسابقه کې له هانګ کانګ سره تیره چهارشنبه مخامخ شو چې هلته یې هم خپل لوبه یو د دوه په وړاندې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال ټیم که څه هم د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ، خو بیا هم را روانه سه شنبه د کمبودیا په وړاندې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د دې مسابقې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هانګ کانګ او هند ټیمونه اوس په خپل ګروپ کې د لومړي او دویم مقام ګټلو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د اسیا د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته ځانګړی امتیاز ورکړ چې وتوانی د اسیا د ملتونو جام په مسابقو کې لوبه وکړي، خو ګټونکی نشو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغانستان د باندې دا چې د اوکراین جمهور رئیس وایي که د روسیې د کلابندۍ له کبله اوکراین ونشي کړی خپل کرنیز محصولات صادر کړي، نړۍ به له سختې قحطۍ سره مخامخ شي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشر د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفر پر مهال ویلي اروپایي ټولنه احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د اوکراین پر غوښتنه غور کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد یې له متمدنې نړۍ سره خبرو ته چمتو دی چې په دې فرصت کې د کښتیو په وسیله د غله دانو د انتقال لپاره یو خوندي سمندري دهلیز پرانستل سي. زلینسکی پرون شنبه د اوکراین له پلازمېنې کیف د سنگاپور یوې غونډې ته په یوه ویډیویي وینا کې وویل
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو چې د نړۍ په بازارونو کې سخت اړتیا هم ورته لیدل کیږي، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي. په ځانګړي ډول په آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د غذایي موادو کموالي د سیاسي کړکیچ سبب کیږي چې د ډیرو دولتونو او سیاستوالو د نسکورېدو سبب کیږي. دا د روسیې اقدامات چې د نړۍ په بازارونو کې د اساسي موادو کموالي رامنځته کړي.
د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل او د اوکراین د میلیونونو ټنو په اندازه د غلجاتو تر کلابندۍ وروسته د نړۍ په بازارونو کې د غذایي موادو بیې خورا لوړې سوې چې د نړیوال غذایي بحران په اړه یې اندېښنې ولاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې ټولنه کې دي د اوکراین غړیتوب ته لنډه لار پیشنهاد کړي چې دا به د زلینسکي په خبره د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې یو قوي ځواب وي. د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا واندرلین د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ولسمشر زلینسکي ته وویل د اروپایي ټولنې اجرایه چارواکي احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې چې وویشت غړي لري د اوکراین د غړیتوب په اړه نظر ورکولو ته چمتو وي. په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د نظر ورکول به د یوې اوږدې پروسې پیل وي چې په بالقوه ډول به په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب سبب سي. بلومبرګ خپرونې د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل سوي راپور ورکړی چې د ډنمارک او هالند له مخالفت سره سره په پام کې د اروپایي کمیسیون په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د کاندیداتوري د حالت ملاتړ وکړي.
طالبانو پریکړه کړې چې په هر ولایت کې یو لوی دینی مدرسه جوړوي چې لږ تر لږه زر زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې ترڅنګ په ولسوالیو کې هم د وړو مدرسو د جوړېدو پلان شته. دا پلان د طالبانو د پوهنې وزارت تطبیقوي. خو د ښوونیز نصاب ماهرین نیوکه کوي چې طالبان په دې کار سره په افغانستان کې د معاصرو زده کړو مخه نیسي او له دې لارې خپلې ځانګړې موخې تعقیبوي. واکه د طالبانو له رسیدو وروسته د مدرسو جوړول د دوی د رژیم یو له مهمو لومړیتوبونو دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په پام کې لري چې په هر ولایت کې یو لویه دینی مدرسه جوړه کړي چې زر تنه زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي راډیو ته وویل
په شخصي شکل هم ځینې مدارس تاسیس شوي دي سیمې اوس آزاد شوي دي او نوی پلان دا هم د سپاره ولسوالۍ کې له درې نه تر لسه پورې ابتدایي مکتبونه جوړ شي. البته سپوه کې باید د نویو عصري علوم دواړه ویل کېږي.
د دې مدرسو د جوړېدو لګښت د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کېږي. خو دا چې څومره لګښت پرې راځي او دا پلان به څه ډول عملي کېږي د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو داسې مال چې له پخوا د افغانستان په هر ولسوالۍ او آن ولایتونو کې لویې دینی مدرسې شته او تر خوا یې د جمهوري نظام لخوا د پوهنې وزارت په اډانه کې ځانګړې ودانۍ ورته جوړې شوې، له نویو مدرسو د طالبانو د جوړېدو هدف څه دی؟ محب زغم چې د افغانستان د پوهنیز نصاب د لیکنې غړی پاتې شوی وایي طالبان هڅه کوي چې له دې لارې د خپلې ایډیالوژۍ پیروان ډېر کړي. خغلی زغم د طالبانو د دینی مدرسو د نصاب د تطبیق په لارو او چاپیریال نیوکه کوي.
داسې نصاب دی چې هلته د انسان فکر قطن وده نه کوي، فقط حافظه ورباندې ډکېږي او څه چې استادان وایي شاګردان مجبور دي چې هماغه بېل کو بده یاد کړي، نه د پوښتنې نه د ګرویګنې او نه د څېړنې او تحقیق زمینه چاته برابروي.
محب زغم زیاتوي تجربو ښودلی چې د طالبانو په مدرسو کې زده کوونکي وهل ټکول کېږي او همدا زده کوونکي بیا د زده کړو له بشپړولو وروسته له نورو خلکو سره همدا ډول چلند کوي. غلی زغم په خبره همدا لامل دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې هم له خلکو سره د تاوتریخوالي د ډک چلن بیلګشته. طالبان که څه هم د دې ادعا په اړه غبرګون نه ښیي خو له دې وړاندې تل د شرعي اصولو په تطبیق ټینګار کړی. محمد محق چې دینی سکالر او د دینی علومو ډاکټر دی د طالبانو دا پروګرام اجتماعي مهندسي بولي او په خبره یې دیکتاتور نظامونه له دې شیوې په ګټې غواړي د راتلونکي نسل ذهنونه ومینځي.
لومړی له مدرسو پیلوي، د مدرسو شمیر زیاتوي، بیا عصري ښوونځي او مدرسې راکموي، له دې لارې د ځان لپاره سرتیري پیدا کوي چې په جګړه کې په درد وخوري او تر خوا یې هغوی چې له دې مدرسو فارغیږي په دولتي ادارو کې ګماري. دوی غواړي د منځنیو پیړیو یو دیموکراتیک نظام جوړ کړي.
خغل محق اندیښنه ښیي چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د معاصرو زده کړو مخه ډب او دا هیواد به په علمي لحاظ سقوط کړي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان بیا وایي دوی ژمن دي چې په افغانستان کې د معاصرو زده کړو لپاره زمینه برابره کړي. خو خغلی ریان زموږ له ډېر ټینګار سره هم په افغانستان کې د اوسنیو دینی مدرسو او په کې د زده کوونکو کره شمیر له موږ سره شریک نه کړ. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د افغانستان یو شمېر ولایتونو ته د سفر پر مهال ډېر ټینګار د دینی مدرسو په جوړښت کړی او تر خوا یې هر ولایت کې له ښوونځیو د لیدنې پر ځای لومړیتوب د دینی مدرسو کتنې ته ورکړی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د جمهوري نظام د پوهنې وزارت په کور دننه د دینی علومو د زده کړې لپاره ځانګړی نصاب جوړ کړ. د دې نصاب د جوړېدو یو سلاکار چې د بېلابېلو دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په دې نصاب کې په معاصره توګه د دینی زده کړو ټول مفاهیم ځای پر ځای شوي وو. تر خوا یې د افغانستان په ملي ژبو هغه مهم دینی کتابونه چې لوستل یې اړین دي په ساده او روانه ژبه ژباړل شوي وو. خو مخکې له دې چې دا نصاب تطبیق شي جمهوریت سقوط شو. د سرچینې په خبره د دې نصاب په جوړېدو کې د افغانستان مخکښو دیني عالمانو ونډه درلوده او په سیمه کې د پرمختللو دیني زده کړو یو بېساری پلان و. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا دې نصاب ته لاسرسی لري او که یې لري عملي به یې کړي، خو ځواب یې رانه کړ. واقتا د طالبانو له رسېدو وړاندې یو ډېر شمېر د دیني علومو زده کوونکو د پاکستان په دیني مدارسو کې زده کړه کوله، هغه چې پرې نیوکه ده په افغانستان کې افراطیت ته لمن وهي. د طالبانو د اوسنیو چارواکو له ډلې هم ځینې له دې مدرسو سره پراخې اړیکې لري. له دوی د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقي حقاني او تر خوا یې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د یادونې دي. دوی دواړو وروستیو کې پاکستان ته د سفر پر مهال د حقاني له مدرسې لیدنه او هلته ویناوې وکړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای شئ.
نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه بیا اړویل مطالب خپاره کړي چې د ځینو مهم ټکي عصمت ساروان راوروي.
هل رسپانی لیکلی د کانګرس غړي د افغانستان په اړه د بایدن له حکومت معلومات غواړي. رسپانه وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د بایدن د حکومت له غړیو سره په یوه غونډه کې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي په اړه پټه غونډه جوړه کړي. دا غونډه به د روان جون په 15مه یعنی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې غونډه کې به چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، د افغانستان د پالیسۍ په اړه هم خبرې وشي. هل ورځپاڼه زیاتوي یوې سرچینې چې د دې غونډې په اړه یې معلومات لرل وویل، د بهرنیو چارو وزارت حاضر دی چې د غونډې یوه برخه علني وي څو له ځینو معلوماتو عام خلک خبر شي. خود استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې اکثره غړي په دیموکرات ګوند پورې تړاو لري ټینګار کوي چې غونډه دې د بندو دروازو شاته دایره شي. د دې کمیټې مشي د جمهوریتپال ګریګوري میکس په غاړه ده. د کمیټې ویندوی هل رسپانی ته ویلي چې په غونډه کې به پر هغو مسئلو بحث وشي چې د افغانستان د پالیسۍ په تړاو دوی ته اهمیت لري او اکثره داسې خبرې دي چې باید علني نه وي. ویندوی همداراز وویل کمیټه په پام کې لري چې د هغې پریکړې په شمول چې په نتیجه کې له افغانستانه ځواکونه وایستل شول د افغانستان پر پالیسۍ د پوهېدو لپاره ښکاره او پټې غونډې ولري. د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوه مخکښ جمهوري پال غړي مایکل مکال له هل ورځپاڼې سره په خبرو کې په دې نهیلي شوولې چې د 2021 له اګست څخه تر اوسه پورې د افغانستان په اړه یوازې یوه غونډه د کمیټې د ټولو غړیو په ګډون جوړه کړې ده. دی وایي دا د امریکا د خلکو حق دی چې په دې اړه شفاف او کره څېړنې وشي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان په باب د استازو جرګې د کمیټې په اجتماعي غونډه کې ګډون وکړ. بلینکن او نورو چارواکو څو ځلی نور هم د استازو او سنا جرګو د استازو په غونډه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټاکل شوې ده چې په پټه غونډه کې له 2010 څخه د 2020 تر اګست پورې د امریکا د حکومت پر افغان پالیسۍ رڼا واچول شي. په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت 15 جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته زرګونه هغه افغان کورنۍ چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې موضوع واشنگټن پوسټ رسپانه لیکنه خبره کړې ده. رسپانه وایي تیر کال د بایدن حکومت له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو سره هم مهاله تر 6000 ډیر افغانان امریکا ته راوستل، خو زرګونه نور چې غوښتل امریکا ته لاړ شي ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحدانو په افغانستان کې پاتې شول. ورځپاڼې په دې اړه د فوزیه په نوم د یوې ښځې کیسه خپره کړې چې په دې ډول کسانو کې شامله ده. واشنگټن پوسټ امریکایي چارواکو په قولي کې چې د فوزیه په شان د افغان کورنیو یو ځای کول د دوی لومړیتوب دی او امریکایي چارواکي د افغانانو د ایستلو په اړه خبرو ته دوام ورکوي او دا کار له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې ډیپلوماتیک یا پوځي حضور نه لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خوست د باک په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمني د قومي مشرانو او سپین ګرو په منځګړتوب په دوستۍ بدله شوه. بل لور ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي.
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ شپږویشت کلنه بدي ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمیر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونې کې شل لک افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا به ډېره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه. په دې کې خونړۍ جنګونه وشول، بریدونه وشول. دا چې سلسلو نفر دوه سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول نو دغه شخړه تر ډېره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وایي دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې دپاره دوی اقدام وکړو داسې څومره چې شخړې دي قومي څومره فتنې دي او هغو دپاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدۍ او دښمنۍ نه کوي.
دغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مرسره تېره کړې وه هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو په هغه نه خدای پاک معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لور ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د